سلامونه نیکه هیله او فرزوین وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی وپوهیږي چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. د هغې نه وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کړو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو. د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بلاخره مری ده، د مری پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخي یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروره ده او بلاخره غټې کلمې شروع کیږي او بلاخره په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. دا د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ.
بلې، ډیره مننه محمد الله خان له فراه نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي. ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه موږ او تاسو تعریف کو، وای هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغې حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بلاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یوه بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استاسو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وایي چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس دوه ساعته درې ساعته بعد بیرته تشناب ته ځمه. ډیره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه وخورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډکو میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زه نه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښیي، وایي چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغې مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډیر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړو په دې ناروغۍ کې شامل دي.
بل اوریدونکو دی شاه ولی له هلمند نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ګړې په خیر ډاکټر صاحب. سلامونه.
علیکم السلام، مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه ودی دا لازمه ټولې د شي لکه د می څنګه دا چې آیا دی لکه یو مرداری چې می داسته ته خراش داستونی می داسته چی باز یه وقت داشتی پا میاش که داشتی یه وقت داشتی پا یه درسلو روزی که داشتی باز دایده
خب من نکه اول دوی شاولی و لحلمان پختنه وکه میره بانی وکه دکتر سیب تاسی
خب رازود محمد الله خان پختنه تا چه میده حزم صورت ننیسیم او گوره وی تاسو ده یو ناروخ سخه پا مکمل دول تاریخ چا واخلی دا باید یو داخلی متخصص ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای. کچیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په تروس ډول سره نه مسواک کوي، نه مینځي، د غاخونو په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي، نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هند راغلي په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي. هغه اکثرا استفاده کوي د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغه سي د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوښی په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تا ته هم پکې وریجا چې او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد و غبار ډیر زیات ککړی او براخلی او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هک د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جریان کې په وجود کې پاتې شي بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په ضمن کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نه خاصه په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي، ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلی، ان شاء الله الله به شفا ورکړي.
بل اوریدونکي په لیکه کې د پښتون مخلو به
شاولی خان خو چون د ستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزی متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلات او وسایلو په واسطه باندې د پزه ستونی وکتل شي چې آیا دغه کوم بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې ته وجنه ده که د ستونی د وجنه ده. کله کله اکثرا د ستونې په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه راجدا کیږي چې مریض په خپل ستونې کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشو ګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
السلام علیکم تاسو
ته سلامونه. وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ.
رشاد له ورغونه زما پښتنه دا د ما د 15 واتن یو میاشتې مخکې پرېشن کړی و د سپرا اوس مې دا غوډی را سي درد کوي.
اسد الله د ګریش نه پښتنه کړې دا چې معدې زخم د څه شي پیدا کیږي؟
بله،
وای چې د معدې د زخم ډیر زیات لتون دي. نوې سلنه علت د امدا اچ پایلوري یا هیلوکوباکټر پایلوري په نوم یو بکتریا ده چې د دل عمل منستر راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سیګریټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب راخوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمای. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سیګریټ خرابوي، شراب یا الکول خرابوي او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دي، که د بروفین خاندان دی، که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی، یا ور سره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دون کې دا دواګانې پیژني الا بروفین کولای را تر کملا می خوږي اسپرین ورته ورکم تخه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پرتنسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وایي چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګ عمر زیات دی یا په زنډنیو ناروغیو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وایي هغه دوا وخوري چې د معدې تیزابو کچه یې کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخ زیات مرچکې خوري، اچار خوري، که فکرم کړی زمونږ اوساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړی خواړه، دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید مونږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هاضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. قرسب
تعلیم کا شکشته ده نو څنګه غری باید ورکول شي و داخل کو ته چې دا نادر دوايي ونه
ډیره مننه کو. غیر صاحب مهمه پښتنی وی اتمن ډاکټر صاحب دا پښتنی جواب کی لته سي مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب.
رشاد جان د وردګو څخه پښتنه کړي دا چې ما د تاریخ عملیات کړي ډبرې لارله اوس راته د ولو درد پیدا شوه دي.
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تاریخ کې موجود وي یو نه خیمداد چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دی یو عصبي منشا ده. له بله پلوه چون عملیات یې په موافقانه ډول سرته رسېدلی دی د عملیات نه وروسته یې تلویزیوني معاینه کړې ده، په قناتونو یا پایپونو کې تیګې هم نه دي پاتې شوي، ممکن د ولو دردونه له نورو مشکلاتو له امله پیدا شوي وي. هوا تغییر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلوګرام دی او عمر هم 40 کاله دی. خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ډب کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي. خو که چیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړي دي چې عامه آگاهي باید څنګه ورکو، نو انشاءالله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
دا قوزیت ډیر لرم، دغه پیلت باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح رات کوي.
اجي صاحب پښتون درې پښتنې لرلې، یو خبره پښتنې زمونږ د خبرونې پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید پوهیږي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنې هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالیت څخه جوړېدای شي، مکس تیګي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیګي، د سټرویټ تیګي. ولکه چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي متر نه نیولې تر 4-4.5 سانتي متر پورې په پښتورګو کې جوړېدلې شي، چې دا یو ډېر غټ او جالب موضوع ده. که ژوند ان شاء الله پاینده وختونه کې موږ تاسو خبرونه په دې ولرو، 3 ملي نه تر 8 ملي متر پورې تیږي په غټانو کې کچیرته د پښتورګې په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتنی پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. 10 ملي متر تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګې د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګې څخه تیګه خطا شولا نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګې د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي، او هغه تیګې چې اندازه یې د 10 ملي مترو نه پورته 15 ملي 40 ملي متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسین نومېږي، په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پې هم ونه رسېږي جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. قبضیت مختلفې ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په 40 ساعتو کې نه په 14 یا 18 ساعتو کې یو ځل ډکې متیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اوریدونکي زمونږ استاس وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد زه ډکې متیازو ته، زما ډکې متیازې مې ډېرې کلکې وي، د ډکې متیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچ کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زمونږ استاسو په ټولنه کې د هغو خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کړي. زمونږ استاسو وطنوال باید په دې باندې وپوهیږي، که غواړی چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوی وشي باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، که میوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یو د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه دپاره چې هغه 18 کالو نه زیات عمر ولري په 40 ساعتو کې 3 لیټرو نه باید ډیر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډېرې زیاتې، حتی 6 لیټرو مایعاتو ته ضرورت پیدا کیږي، او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیاناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د 30 نه تر 1 ساعت پورې باید په 40 ساعتو کې تاسو ورزش وکئ او ډېرې زیاتې واخلئ او هغه خواړه وخورئ چې د غایته موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ